په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. په روانې غړۍ کې موزه احمد الله کوربه يم، سلامونه می قبول کړي. په دې غړۍ کې بعد دوه 19 پروګرامونه مشال ریډیوي مجله او سروي واوري. خو د دې هر سناول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره غوندونو د اړي وزیر دني ولو غندنه کړې. د خبري اعلانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبري اعلانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. یورپي ټولنه امبولستا د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره غوندونو د اړي وزیر دني ولو غندنه کړې ده. د یاد تحریک ویان می افتخار حسین د دسمبر په 20مه نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول غوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د اړي وزیر حقونه تر خپل لاندې شوې دي. می افتخار حسین ویل چې اړي وزیر د زر تر زره خوشی کړل شي د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر له خوا تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوی. دا له هغه وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اړي وزیر کورنۍ مشال لري ویل چې نوموړي ورسره د هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې دي او ورته ویل چې د کراچۍ په زندان کې ژوند د خطر سره مخ دی. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال لري ویل چې اړي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بيولې او روغ دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محمد شیر مسید په عدالتي تحویل کې جیل ته واستول شو. نوموړی نن په کراچۍ کې د ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. پولیسو عدالت ته خواست کړی وو چې مسید د ورته په ریمانډ وسپاري، خو عدالت دا غوښتنه نه ده منلې. وغه یې د دسمبر تر 13مې په عدالتي ریمانډ جیل ته د استولو امر کړی. محمد شیر مسید د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې له خپل کوره گرفتار کړل شوی وو. د نوموړي نوم هم په هغه مقدمه کې دی چې پولیسو د دسمبر 6مې تر جلسې وروسته د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر ترڅنګ د غورزنګ زنو نور مشرانو پر ضد دایره کړی ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالي شو او چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټه اعلان کړی ده. د اعلان تر مخه د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ باندې د فروری په 14مه انتخابات کیږي. د فروری په 19مه باندې د خیبر پښتونخوا د کورمه د قومي اسمبلی په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ انتخابات وشي. په همدې ورځ به د پنجاب له سیالکوټ د قومي اسمبلی او ګوجرواله څخه د صوبایي اسمبلی په خالي کې هم انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپل استعفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبري اعلانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبري اعلانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال لیډیو ته وویل چې حکومت نه دی توانېدلی چې په لویو او وړو ښارونو کې د خبري اعلانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونه له هغه څو ساعته وروسته وکړي چې په غزنی کې د خبري اعلانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. افغان حکومت د نوموړي د وجنې غندنه کړې ده. بلخوا د خبري اعلانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې یو تازه ریپورت وایي چې په 2000 کال کې د غچ یا انتقام په توګه د خبري اعلانو هدفي وجنې له دوه چنده هم زیات شوې دي. په نیویارک کې میشت کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی نن جاري کړي ریپورت کې ویلي چې اسا کال په ټول نړۍ کې 21 خبري اعلان د خپل کار په نتیجه کې وجل شو، زیاتوي چې تیر کال 10 خبري اعلان وجل شوی وو. د سی پی جی مشر جوئل سایمن وایي د خبري اعلانو په وجنو کې د زیاتوالي سر دا سرګندوي چې نړیواله ټولنه د خبري اعلانو په وجنو کې معافیت په وړاندې مبارزه کې ناکامه ده. د دې ریپورت تر مخه په شام او افغانستان کې د خپل کار پر مهال لږ تر لږه څلور خبري اعلان وجل شوې دي. یورپي ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګول لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د دې ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپي کمیشن مشر اورسلا فون دیر لاین پرون ویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او په یو شان شرایطو کې موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویل چې دوی به د دسمبر له 20مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي چې په لومړي سر کې به یې د صحت څانګې کارکونکو د لوی عمر خلکو ته ورکړي. او بل خبر دا چې پاکستان د نیوزیلند نه د کرکټ دریمه شل وریزه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوه د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل څلور اویا رنزونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري ور کې د څلور لوبغاړو په اوټ کې دوه ترلاسه کړ. د یادونه ده چې نیوزیلند تیرې شوې دوه لوبې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دوه 19 پروګرامونه مشال ریډیو مجله او سروي اوري. نو وخت شوه دی د مشال ریډیو مجله په دې غاڼه کې د پیښور د کیسخوانی بازار په اړه راپور. په تایلند کې د یو ډاکټر هسي چې اوګي بيزوګانو ته موسیقي غږوي او هغوی آراموي. په لندن کې د میشتو فرهنګیانو د انلاین مشاعره او پیښور کې د غزل ویونکو هنرمند بلال سکندري خبري اوریدلې شي. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې غنه کې بیلابیل هنري ادبي او کلتوري مطالب مو درته خبرېدو ته چمتو کړی دي. د پیښور کیسه خانه پاړه په راپور کې اوري چې اوس هلته د کیسو بازار سوړ دی خو یو وخت داسې نه و.
دا کافلې برالین د شپې و د کاوه خانو کې به ټیم پاس کول د پاره کیسه خان باندې سوغي و کیسې کولې.
د لندن د بی بهیر د تازه آنلاین مشاعري حال درکو.
د دې پرلیکه مشاعري خیال د کورونا له نړیوالې پاجې سره تړلې ده.
رښتیا ویلې موسیقي د روح غذا ده. په تایلند کې یو هنرمن وګو بيزوګانو ته موسیقي غږوي. د بلال سکندری په شکل کې پښتو موسیقي یو نوې غزل ویونکې هنرمند موندلې.
نو زه خو بدا غواړم چې پر اترون کې وخت کې نورې غزلې دې کاټ کم شي.
کیسه خانه بازار چې د پیښور د لرغونتیا انزور ګڼل کیږي ل پیړیو راځي خپل برم او جلال په خلکو منلې. دا بازار د نړۍ د هاغو لرغونو بازارونو څخه یو دی چې پکې کیسې په شفاهي ډول لوستل شوي. دلته کاروانونو ډیری اچولي او په هغه زمانه کې چې برقي وسایل او د کومې بلې تفریحي آلې تصور هم نشوای کېدای خلکو دلته کیسې کړي او اوریدلې دي. د دې بازار یو دکاندار فضل رحمان د پخوانیو اوریدلو کیسه کوي.
کیسه خانی گیټ به د ماخام نه پسته د دروازې وي بندي دي. دا تقریبا سرکۍ دروازه، کوټۍ دروازه، لاوري دروازه، ګنج دروازه، د یاکتوت دروازه، د سیدا کابلې دروازه، دا ټولې دروازې وي د خار دا به بندېدلې. نو هغه د وجه نه چې کوم نوی د کافلې برالې د شپې به د کاوه خانو کې به ټیم پاس کولو لپاره کیسه خان به نه سوغي به کیسې کولې. نو هغه شپه به په دې دوران کې تیره شوه. سار به کافله کیسه وان به خپلې پیسې واخیستلې. د کیسې او کاوی ماوی به په دغه شولې او هغه کافله به سار دروازه کلاو شنو. لاور نه انډیا ته بس دا بلالې دا کافلې تجارت مناغي طریقه د هغه طرف نه و. راتلی به پړاو به کېده او به په تورخم افغانستان تللې. دا تجارت سلسله و.
دا کیسه خانه بازار د یو سپینګری دکاندار فضل رحمان خبرې مو واورېدې. د همدې بازار د اهمیت په اړه د فرانسې خبري اژانسی او راپور خپور کړي چې زما همکاري انیسی اجمل تاسو ته پښتو کړي ده.
د دې بازار لنومه سرګندېږي چې دلته بازنو کسانو کیسې کولې او خلکو به په شوق سره اوریدلې. خو تاریخ پوهان وایي اوس له وخت تیرېدو سره دلته کیسې ویونکي کسان یا کیسه خوانان ورو ورو په ختمېدو دي. د پېښور یو اوسیدونکو خواجه سفر علي وایي دوی په خپل ماشوموالي کې غنې داسې کافلې لیدلې چې په خوانو به کیسه خوانې ته راتللې.
دا کیسه ویونکي به چې کېناسته نو موږ به ورسره هم کېناستو. هغوی به پورا کیسې بیانولې. کومه قافلې چې به له افغانستان، روس او ازبکستان څخه راغلې وي نو کیسه ویونکو به د هغوی حالات بیانول. له دې سره به زموږ په معلوماتو کې هم ډیرا اضافه کیده.
تاریخ پوهان وای په خابه لیکل زیات نه وو. خلکو به معلومات زبانی تر لاسه کول. د دوی په اند په خابه چې چا زیاتی کیسې اوریدلې هم دومره به ځان تعلیم یافته ګڼلو. په پیښور یونیورسيټي کې د تاریخ او ادب سیډونکو علي اويس وای کې ساخوانانو با کیسې په داسې خوندور انداز کولې چې کله کله به په کیسو ویلو کې اونۍ یا میاشتې واغستې.
کیسخانی کې حواله سره جو
کیسخوانان به هغه مهال د مواصلاتو ایو ذریعہ و ځکه چې د پیغام رسولو لپاره به بل لار نه و. نو دې کیسخوانانو به د یو ځای خبرونه او پیښه په بل ځای کې بیانولې. دوی به واقعیت ډیر په خوندورو طریقې سره بیانول، یعنی شاعري او تجسس به په کې واچو.
د کیسخوانه بازار لمدو راهسي د دې سیمې د اوسیدونکو لوی تاریخي او کلتوري مرکز پاتې شوی دی. دا یو ولسی اکیډمي و چرته چې بعد بیلابیلو کلتورونو او لسونو خلک راټولېدل او لایو بل نه به استکړې کولې.
د کیسخانه په نوم یو پښتو فلم هم جوړ شوی او په اکثرو سندرو کې هم د دې بازار ذکر شوی چې تری جوتیږي خلکو په خپلو زړونو کې څومره عقیدت د دې بازار لپاره ساتل دي. په کیسخانه بازار کې به مسافر یو بل ته کیسې کولې. په لندن کې لکونه پښتانه د مسافرې شپې او ورځې تیروي. دوی هم خپلې کیسې لري. دغلته د لندن ادبي بهیر په نوم یو ټولنه هم شته چې وخت په وخت ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. دوی د کیسو کره کتنه هم کوي، خو تازه تازه یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره جوړه کړې وه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه پکې پښتنو شاعرانو ګډون وکړ.
نو راځي مشاعره للیوال سے پایل کو.
یو غزل دی، د رڼا سیوری دی په سترګو کې دی، سپوږمۍ او ستوري دی په سترګو کې دی.
موږ د دې مشاعرې د جوړونکو د ډلې او د لندن ادبي بهیر د یو غړي وکیل شینواری سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د یادې ادبي ټولنې په اړه د موږ ته معلومات راکړي.
لندن ادبي بهیر د لندن میشتو افغان لیکوالو، شاعرانو او د ادب د مینوالو یوه مجموعه ده. د 15 کلونو راهیسې کېږي چې فعاله ده. موخه یې د دې ځای د لندن میشته لیکوالو مخامخ بنډارونه دي او سیستماتیک ادبي ناستې دي. د دې تر څنګ د کتابونو مخکتنې هم ځینې وخت رابولي.
وکیل شینواری صاحب، اوس راته دا ووایه چې د آنلاین یا پر لیکه مشاعرې ته مو څنګه پام واوښت؟
پخوا به چې هر څه سم و، موږ په میاشت کې یو ځل خامخا سر راټولېدو، خو کله چې کورونا راغله د هر څه ناشونې کړو. موږ د هر څه چې خپلې هغه ناستې د لندن د ادبي بهیر مجازي په مخبولو که روغتیا درته وایم، عامر صاحب زما د پخوا نه دا هیله وه چې څنګه وکړی شو چې که دا ادبي ناستې د افغانانو، د افغان کډوالو، لیکوالو، شاعرانو که نړیوال نه کړو، نو لاخلا په دې اروپا کې کله په کال کې یو ځل داسې یو غونډه راوبولو. نو ما دې ته یو نقشه یو طرح هم جوړه کړې وه د ځان سره، او دا غوښتل مې دا د دې دوستانو سره شریک هم کړم. خو د اوبا دا زما فکر او ویډیا دغه پلی نه کړه دغه فکر. نو اوس ما له ځان سره وویل چې مونږ چې دلته کړی سو دغسې مجازي غونډې وکړو همدا بهیر په چوکاټ کې، تر هغه دا تجربه کړو نړیواله ستمانی. نو هغه دی چې ما دا مشاعره پلان کړه او دا مشاعره ښه استقبال هم شوه او ښه په مخ هم لاړه.
وکیل شینواری صاحب، پښتانه شاعران د ډیجیټل نړۍ سره څومره آشنا دي؟ آیا په خوښۍ کاروي که نه تر اوسه ورسره نابلده دي؟
عامر صاحب، له ډیجیټل دنیا یا نړۍ سره بلدتیا یوه خبره ده، خو له دې لا دا مهمه ده چې دا پښتانه څومره د ډیجیټل نړۍ ته کارونې ته لیواله دي، څومره علاقمند دي دې ته، او دا په ټوله کې له فرهنګي او هنري فعالیت سره د دوی د بې علاقهګۍ سره تړلې ده. خو د کرونا په دې شرایطو کې دوی اړ دي یا اړ شو چې دا نړۍ وکاروي. خو له بده مرغه، له بده مرغه څومره چې دوی دا نړۍ په سیاست کې کاروي، همدې نن سبا کې عمره یې په فرهنګي برخه کې نه کاروي.
نو وکیل شینواری صاحب، د زوم د مشاعرې تجربه مو څنګه وه؟ ترې خوښ یاست؟
هو، د زوم د مشاعرې تجربه بده نه وه. عامر صاحب، د زوم څو ګټې وي او دي، یو خدا مشاعره نړیواله راته وګرځوله، بل په وخت باندې دایره شوه، ځکه زما تجربه ما ته داسې او تاسې بم ندي شاید اوسی چې دلته هر فرهنګي افغاني ناسته ده چې شوې ده په وخت نه ده دایره شوې، یعنی د کوم وخت ورته په پام کې نیول سو هغه نه 2 ساعته 3 ساعته وروسته دا غونډه پیلېږي او دا غونډه که هم لږ بزنډ نه خو ډیر کم یو 15 دقیقې و. ځینې دوستان لا هم له دغه تخنیک سره بلد نه دي خو زه باور لرم که دغسې 2-3 غونډې موږ وکړو نو دا ستونزه به هم مرپور شي.
شنوارې صاحب وړاندې مو څه په پام کې دي، کوم کارونه مو د لاس لاندې دي یا څه نور کول غواړي؟
نیت مې دی عامر صاحب چې یو خدا دوت وپالم دا آنلاین مشاعرې که نور نوي په هر فصل کې همدغسې یوه نړیواله مشاعره راوبولم او دې تر څنګ مې یو بل پلان هم دی، یوه ادا دی چې د داستاني لیکوالو د مناصرې یو نړیوال ګروپ هم جوړ کړم چې د پښتو داستان په باب باندې سیستماتیک غونډې راوبولو. ان کېدای شي په همدغه ګروپ کې ځینې فرهنګي بحثونه پلان کړو، د کتاب مخکتنې وکړو، د ځینو کتاب دوستانو د نوو کتابونو داستاني آثارو.
وکیل سولمل شنواره او چې د لندن ادبی بهیر د فعالیت او آنلاین مشاعری په اړه تاسو ته معلومات ترکول. نوموړي ویل مشاعره ځکه پر لیکه یا آنلاین ترسره کړه چې د کورونا د خپرېدو له ویرې لندن میشتې شاعران نشي کولی د پخوا په شان په یوه خونه کې راټول شي. کورونا د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دی. د تایلینډ لوپوري صوبه یوه سیلانۍ سیمه ده چې کورونا نه و نو خلک به په زیات شمېر کې هلته د سیل لپاره وتلل. اوس چې سیلانیان هلته نه ورځي نو د هغو ژوو ژوند هم ورسره اغېزمن شوی چې سیلانیانو به ورته خوراکونه اچول. دغو وږو ژوو ته یو موسیقار موسیقي غږوي او د هغوی د آرام ساتلو هڅه کوي. رایټرز اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې موږ درته پښتو کړی دی. په تایلند کې لوپوري صوبه د بیزوګانو لپاره مشهوره ده. دې ښایسته صوبې ته به پخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل او په لارو کوڅو کې د ګرځېدونکو شادوګانو سره به عکسونه ویستل او څه ناڅه خوراکي توکي به هم ورته اچول. خو اوس چې کورونا ژوند اغېزمن کړی او هغه د رحمان بابا خبره چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي نو سیلانیان هم د سیل لپاره نورو سیمو ته له ورتلو ډډه کوي. په داسې کې د لوپوري صوبې شادوګان چې د سیلانیانو په لاس په خوراک روږدې شوي وو اوس حیران او پریشانه په لارو کوڅو کې سروهلي بروهلي ګرځي او د خوراک په لټون دي. یو برطانوي موسیقي غږونکی پاول بارټن په اوسنی کورونایي وضعیت کې هم د تایلینډ لوپوري صوبې ته ځان رسولی. هغه هلته تر شنه اسمان لاندې په چمن کې خپله پیانو یخي او بیزوګانو ته غږوي. اسې خو هم خلک وایي کنه چې موسیقي د روح غذا ده، خو په دې به شادوګان څوک پوهوي؟ د رایټرز اژانس په یو ویډیوي راپور کې ښکاري چې کله پاول بارټن موسیقي غږوي نو لسګونه شادوګان شاوخوا ګرځي، ځینې د پیانو د پاسه ټوپونه وهي او یو خو عین دغه په اوږو سپرېږي. په داسې کې سړی ته د باسین یوسفزي هغه شعر رایادېږي چې ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کمسو کې شي، داسې د جانان په اوږو سور په کلمه راځه. خو موسیقار پاول بارټن د بیزوګانو له بدې ورځې خبر دی او د هغوی په شوخۍ نه خفه کیږي. هغه وایي
I think that I was surprised to play the piano and find they were actually eating the music.
سما په خیال زه د دې منظر په لیدو حیران پاتې شوم چې کله ما غوې ته پیانو غږوله نو غوې موسیقي اورېدل نه بلکې خوړلې، غوې تارونه شکول. خو تاسو پوهیږئ دا یو لوی لاسته راوړنه ده او دغه خندونو زما د پروژې مخه نشوي نیولې. زما پروژه دغه حیرانونکو ژوو ته موسیقي غږول دي. پاول بارټن غواړي لدی لارې په نړۍ کې د خلکو پام د بیزوګانو لوګي تر وړوي او خلکو ته وایي چې د کورونا په سختو شیبو کې چې څنګه د ځان، کورنۍ، ملګرو او وطنوالو خیال ساتو، همداسې دا بی ازاره شوخ مخلوق هم پاملرنه او خواړه غواړي. د تایلینډ حکومت د کورونا د مخنیوي په خاطر لاکډاون یا ټولبند لګولې او لوجې سیلانیان د تلو اجازه نه لري. رایټرز اژانس لیکي حکومت د بیزوګانو د خیال ساتلو لپاره ډېرې کمی پیسې بیلې کړې دي. نه 50 کلن پاول بارټن راک موسیقي غږوي. دا غه هيله دا چې تر سو بيزوغان خوړه پیدا کوي د موسیقي لالارې هغه آرام وساتي. هغه وایي د دې بيزوغانو د خوړو سره تنظیم پکار دي. کله چې هغه خوراک وکړي نو ډیر به آرام پاتې شي، بیا به ورانه نه کوي. دغه برتانوي موسیقار چې اصلا د شمالي انګلستان د یارک شایر سیمه اوسیدونکي دي، بيزوګانو ته د موسیقي غږول په دې روستیو کې پیل کړي. هغه تر دې وړاندې للسو نه د زیاتو کلونو لپاره زړو پیلانو یا هاتیانو ته موسیقي غږولې ده. هغه په ځناورو کې د کلاسیکي موسیقي د اغیز په اړه تجربې کوي او معلومات راټولوي. نوموړی په دې اند چې موسیقي د ځناورو رویه بدلولی شي او د هغوی په درملنه کې کومک کولی شي. د تایلند د لوپوري نه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته راګرځو. هلته د ځوان هنرمند بلال سکندری سره بنډار کوو. د موسیقۍ سره تړلي خلک وایي نوموړی د غزل ویلو لپاره یو ښکلی او مناسب آواز لري. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدو ته چې په سر کې بلال سکندری د ځان په اړه معلومات ترکوي.
نو زما تعلق خو د پختونخوا د بنو خار سره دی. په بنو کې چار بجلی چوک یو ځای دی په بازار کې. هلته زما لاندې د پلار مطب و، د خلکو علاج معالجه به یې کوله په هغه ځای، او د هغې د پاسه زمونږ کور و. نو په هغه ځای کې زما زیږون شوی دی، او بیا زمونږ چې کوم ذاتی د پلار نیکه کلی دی هغه د بنو بازار نه یو څلور میله لرې دی، سلیم سکندر خیل ورته وایي. په هغه حساب سره سکندری ټکی هم زما د نوم سره، او زما د خاندان چې څومره خلک دي هغې سره لګېدلی دی. بیا د هغې نه بعد مونږ راغلو پېښور ته.
تاسو که درته ووایي بلال صاحب چې پېښور ته تاسو راغلی، نو همدلته دغه وخت څو کلن وایي چې موسیقۍ سره مو علاقه پیدا شو؟ د کومو هنرمندانو غږ چې تاسو اورېده غوښتل به مو چې تاسو مو هغسې سندرې ووایي، غزلې ووایي؟
خبره دا ده چې پېښور ته چې زه رالم نو تقریبا اتلس اوولس کاله به زما عمر په دې وخت کې چې کله زما د موسیقۍ سره شوق پیدا کېدو. د هغې نه بعد چې زما شوق و نو ګلزار استاد یې نامه ده، دلته به پېښور کې هارمونیا غږی استاد دی، هغه ډېر شاګردان لري. ما د هغه سره شاګردي شروع کړه. او سندرغاړو ته پوستاس وکړو نو په پښتو کې ټول سندرغاړي چې دي زما لپاره د احترام قابل دي. زه قدر ورته لرم، احترام ورته لرم چې څومره مشران دي نو ټول داسې دي لکه زما استادان. خو په دې کې هم بیا دا دوه درې کسان چې کوم دي ډېر لکه زه زیات متاثره کړې یم. په هغې کې ړومبی سندرغاړي چې د هغه استاد خیال محمد صاحب دی، او شاولی استاد دی، استاد ناشنا صاحب دی د افغانستان. دغه درې کسان خدا خدا سر کسان دي، او ورپسې چې څومره دي نو ټول په خپل خپل ځای ښه سندرغاړي دي، او ډېر کار کړی دی د پښتو د بازو سندرغاړو. او چې کوم سندرغاړي هم غزل ویلی دی نو بس هغه زما خوښ دی.
صحیح. بلال سکندری صاحب، ستاسو غږ چې څوک اوري لکه دا هماغه سبک باندې تاسو روان ښکاری، لکه استاد خیال چې څنګه غزل وایي یا استاد شاولی چې غزل وایي، ستاسو لار داسې ښکاري لکه د دوی دواړو په منځ کې چې یوه لارې. دا خبره یوازې ما محسوس کړې ده که نورو خلکو هم تاسو ته دا خبره کړې ده؟
دا خو زه خو ډېر وړوکی سړی یم، زه په خپله خوله که دا خبره کوم ماته مناسبه نه ښکاري. دا خو دوه ډېرې غټې سټې دي د پښتو موسیقۍ، هغه بیخي مټې دي. نو زه خو بیخي دا خبره نشم کولی، خو بس د مشرانو دعا چې در سره وي، استاسو غوندې خلکو مینه وي. نو کېدای شي څه داسې په هغه سلو روپو کې که داسې یو اتانیز زه روان شم په دې لاره، نو دا به زما ډېره غټه خوشبختي وي. باقي دا خو داسې خلک دي، استاد شاولي، استاد خیال محمد صاحب، چې په دې خو مونږ سیالي کولی شو د نورو ژبو سره. په نورو ژبو کې چې کوم سندرغاړي دي نو مونږ ورته دا دوه درې کسان ور مخکې کولی شو. چېره مونږ سره په پښتو کې دومره لوی لوی خلک کوم شته؟ نو زما خو په دغه رایه دا خو خپل کوشش به انسان کوي او خپله هڅه به کوي. نو هله به داسې یو وړه غوندې لاره دی خو چې سړی خپله کې نو بیا هم غټه خبره ده.
بلال سکندری صاحب، تاسو په وړاندې نورې لارې هم وي، خو تاسو د غزل ویل غوره وګڼل، د دې څه خاصه وجه؟
د دې خو وجه دغه ده چې یو ادب سره زما ذوق او شوق ډېر زیات دي. د هغې نه علاوه غزل په لوستو کې هم زما د خوښې صنف ته او په اورېدو کې هم دي. او سندره پخپل زه د سندره خو خوان دومره زیات دي چې دا غن هم سو کینکار نشي کولی. بیا ولسی سندره شو مصرایز سندره شو نو هغه پخپل زه ویلم پکار دی او ریدلم پکار. خو غزل خو یو سنجیده نکلې کیږي، بل غزل چې سوکلی کی نو عام خلک نکلې هم نشي او عام خلک اوري هم نه. نو په دې وجه کې دې شي زما لګ رجحان زیات دی ورته، او باقی خو موسیقی دا نو دے کے آر یو سنف چی دے نو دا دا قدر ورد.
صحیح. بلال سکندری سے پتا سو چی تروسا سمرا کار کردے دے، پا دی کی زیادہ دا کمو شاعرانو یا کمو غزل ویون کو غزل زیادی ویلی دی؟
غزل خدا سی دی چی سچی ماری کٹ کردی دی پا کے سٹو کے، نو پا گئے کہ خدا رحمت شاہ سائل سے غزل ام دی، پا گئے کہ دا ڈاکٹر خالق زیار سے بم دی، پا گئے کہ دا حمزہ بابا ام دی، او دا غین علاوہ کم سے ریکارڈ نہ دی پامو میں فلونو کے یا خپل ذاتی چھ مادہ زان دا پارا کمی ویلی دی آگا ہم دے آوری دن کو خواہی کڑی دی. نو پاگے کے پروفیسر رحمت اللہ در زمونگ دا سی میں دیر لوئی شاعر دے.
جی بالکل، اللہ دے بخی.
دیا دا سا افدار بخاری دے، دا غا سے خاطر افری دے، حمزہ بابا، خوشحال بابا، دا سے نور دا سمر مشران چھ دی، حمید بابا، نو دا دے خلق و غزل ام ماویلی دی، دا درویش دورانی غزل ام ماویلی دی، دا سیف و رحمان سلیم ام ماویلی دی، دا شرف مفتون غزل ام ماویلی دی، دا غا سے نوی شاعران دیر چھ کم دی، نو دا غی غزل ام مخپل کوشش میں کڑی دی، چیارا چھ یو خ شاعر دی و یو خ غزل بھی کلی دی، نو دا دے دے حق ادا شی نو دا دا ٹولو نا غورا خبر دا.
صحیح، دیر زیادہ مننا بلال سکندری سیب. خپلی غزل سندری دا موسیقی دا حسی دا کمو لارو نا اولست رسوائی؟
دا دے خو دا سے خبر دی چھے دا ٹی وی پزار یوم اولست رسی، کم چھے دا ٹی وی چینل دی پا پی خور کی دی یا پی اسلام آباد کی دی دا پختو دی، نو کاغی ماو غاڑی یا زماغو نیو بل کسو غاڑی، نو دا ٹول خپ مینہ ورزی نو پا دے زار یوم اولست دا غگ رسی. دا غین علاوہ دا غا اولسی کم میڈیا چھے دا سوشل میڈیا، فیس بوک شو یا دا غا نور لاری دی یوٹیوب دے، او دا غا خبری چھے کمی دی، نو پا دے ام لکا زغ کوشش کم دا سے زمان نور مل گری دی. نن سبا خو تقریباً دا ٹی وی گانو نا زیاد پا دے سوشل میڈیا زیادے خلق ویڈیو گانے ورکی او خپل آوازونا ورکی، او پا دے وجہ باندے مقبولیت مومی.
صحیح. بلال سکندری صاحب، اڑان دے سک کول غواڑے، غزل سره به پاتې کیدل غواړي ک د موسیقي نور اصناف چې دی یا د شاعری اصناف چې دی پاغي باندې به هم تاسو ته بازمای غواړي کار وکول غواړي؟
نو پکار خدا د چې په پختو کې ټاپو میو لوی سینفته پاغي کوم کار پکار دی، سندر مصرای د شوا یا ولسی سندر شوا دا ټولر سره پکار دی. خو زما خو لکه تعلق اوس فل حال زکه د سیزون سره زیات دی چې زما دا غزل مطالعه هم ډیره ده، او زه دومره ویلې نشم خو هغه مات بډ لګیا یم، نو که څوک په دې ماتو ګډو الفاظو کوم زما دا غزل خوښوي نو د دې نه زیاته کمه ښه خبره ده. نو زه خو به دا غواړم چې په راتلونکي وخت کې نورې غزلې ریکارډ کړم چې ماله خدای توان راکړي. او ډیر زیات کار پروت دی په پښتو کې، دومره ښه ښه شاعري پرته ده، هغه د ولس غوږونو ته نه ده لا رسېدلې. نو زما به دا هڅه وي چې که په دې کې زما سنه صبره ښه وي، دا به د ټولو نه ښه خبره وي.
درنو اوریدونکو، د بلال سکندری خبرې مو اوریدې. له همدې سره د خبرونې روسته یو شیبو ته نږدې کیږو. ماته به راکړئ اجازه او تاسو به د بلال سکندری په واس کې د عمر دراز مروت د غزل څخه د لږې شیبې د پاره خوند واخلئ.
لکت گل نچا پیری دس ہو سرونا دس پسڑ میں بھی بلاڑ سات بڑو سرونا دس پسڑ میں بھی بلاڑ سات بڑو سرونا
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمون ټول خبرونه شننې تبصری خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلې شئ.
اوریدونکو 19 پروگرام مشال ریډیو مجلم واوریدا چې کوربه نجیب عامر وو. وس وخت شوه د یو بل 19 پروگرام سروې چې پکې د اونۍ ډاکټر سایما عابد ملمنه ده. ډاکټر سایما د عامه روغتیا ماهر ده. هغه په خیبر پښتونخوا کې د عامه روغتیا یا پبلک هیلث اسوسییشن مشر ده. هغه په یو شمیر نړیوالو ادارو کې د روغتیا په برخه کې کاري تجربه لري. د دې ترڅنګ هغه د استادۍ له شوبې سره هم منسلک ده او وایي چې په خپل کاري تجربه کې زده کړې ورکول تر ټولو غوره ګڼي. له ډاکټر سایما سره زمنګ همکاري ملیحا امیرزاده خبرې کړې دي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې مو زملی حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله بئ. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره ډاکټره سایما عابد ملمنه ده. ډاکټر سایما د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا اسوسییشن مشره ده. ډاکټر سایما په مختلفو نړیوالو ادارو لکه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، سیف د چیلډرن یا د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او نورو هغو کې کار کړی دی. سایما عابد په پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج پېښور او جناح میډیکل کالج پېښور کې د استاذې تجربه هم لري. ډاکټر سایما په خیبر پښتونخوا کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې د پولیو مخنیوي پروګرام یو پخوانی چارواکي هم پاتې شوې ده. هغه په نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یا این آر ڈی ایف کې هم د سلاکار په حیثیت د کار تجربه لري. نن په پروګرام کې د ډاکټر سایما عابد ژوند او کار ته کتنه لرو. را سره ملګری ده نو ورته ستړي مشو وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مننه ډاکټر سایما، او مونږ امید کوو چې تاسو به روغه جوړه یې. بلو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، او هی نه پس په زده ته پوسونو سلسله هم شروع کما کوئی اجازه وي.
بالکل بالکل جی.
ډاکټر سایما تاسو خو سیګه په پېښور کې کنا ال تخپل کاری تجربه لري د شروع راهسي. دا راتوي چې د خیبر پښتونخوا د کومې علاقې سره تاسو تعلق دی، او بیا تاسو بل تعلیم چه دی هغه چرته حاصل کو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې دلتا په خبر کې پیدا شوم او دلتا لوی شوم پېښور یونیورسيټي کې. زما پورا ژوند دلتا تیر شوی. والد صاحب می پروفیسر او دلتا نو اوس خو ریټایر شوی دی.
ډیره خبره ده. تاسو وی چې په پېښور یونیورسيټي کې بیا تاسو ستره شوی یو. نو ډاکټر سایما تاسو وی تاسو والد صاحب پروفیسر او آیا د کور غ ماحول او غ هر څه تاسو دې ته اړ کړی چې تاسو هم د ډاکټري شوبه چې دا خوخه کې؟
مدینہ تاسدا چې تاسو سوال ډیر زیات خپل سوال دی. زمونږه ایرګر چې کوم یو کیمپس کې ماحول او غ ډیر زیات ایجوکیشنل انوایرنمنت وو، نو الته چې کوم یو دی چې مونږه شروع نه داسې شوق پیدا شروع شوی وو چې مونږه د ایجوکیشن سایت ته ډیر زیات خیال وو. نو هغه کې چې کوم یو زمونږه یو کلچر داسې دی چې زمونږه ماحول کې تش فیمیلز لپاره دوا پروفیشنز خلق وکړي اسیم ذهن کې راځي. هغه دوا پروفیشنز چې کوم یو دی یو خدا دی چې پروفیسر بې، ټیچر بې یا بیا ډاکټر بې. نو زما دا امی دا ډیر زیات شوق او ارمان وو چې هغه به دا ډاکټرانو ته کتل نو هغه ته ډیر ښه لګی دی، او هغه به چې ما ته دا وایټ کوټ ډیر زیات ښکلې ښه لګي، او دا سنگر چې خدمت کوي ډاکټرانو کله کله به دا وایي چې زما ډیر ارزو دی چې لکه زما لور چې کوم دی هغه هم ډاکټر شي. چونکې زما دا ایجوکیشن سره ډیر زیات شغف وم، دا ډیر زیات شوقین وم دا سټڈی، او لکه دا برایټ سټوډنټس چې څنګه یې هغه شاتو الحمدلله
فشار خو نه محسوس ہو کنه. تاسو خو چې تاسو د تعلیم سره خپل هم شوق نو سه فشار خو نه احساس او چې دا ماته خامخه کول دي د خپل والده صاحب شوق لپاره کنه. تاسو هم دې طرف ته رجحان
نه جی زما خوش قسمتی دا ده چې آی واز اونلی ډاټر آف مای پیرنټس وذ ټو برادرز. نو زما والده صاحبه او زما والد صاحبه ما سره ډیر زیات هغه پمپرډ لورو موږ دغه کنه. او بیا زمونږ ټایم کې خدا اوس نننه زمانه ماشومان دونه پروا نه کوي. زمونږ په زمانه کې خو زمونږ به دا خپل مور پلار خبره چې کمی و لکه د حکم په برابر و جو دا خبره خپل چې زما خپل دې کې ډیر زیات شوق و ډیر زیات ارمان مې و چې زه په خپل ڈاکٹر جوړ شم ځکه چې زما خپل سټډیز سره ډیر شوق و. او بیا هغه کې دا بایولوجي او ساينس سبجیکټ سره زما ډیر زیات شوق و. نو بیا الله مدد وکړو لکه دې کې خپل مطلب دا چې سټډیز هم خو بیا ریزلټس هم ډیر خراب دي دا چې کوم وین وین سچویشن او نو خامخا ماشاءالله جی.
نو ڈاکٹر صاحبہ لکه اول چې کم تاسو تخپل کار یاد دی کم زینم شروعات کو
دا کم دی او دا زموږه دا کیریئر سم
بالکل بالکل تاسو دا کیریئر تاسو دا کاری تجربه په حواله ته پوس کو ملک چې تاسو چې خپل تعلیم مکمل کو ڈاکٹر اشوین او چرته دا سی تجربه اول حاصل کړه.
نو بس چې ایم بی بی ایس په کو نو هغه نه پس زموږه دا سو چې شو کې دا سو کیریئر کونسلینګ خو ترند نه بدلتا. نو چې زمونږ نور کولیګز چې کوم یو دی هغه وګاینی اپس ځان لپاره سلیکټ کولو نو مام وګاینی اپس سلیکټ کړو. بیا دې کې پارت 1 میں وګو ایف سی پی ایس پارت 1 چې ایف سی پی ایس پارت 1 میں وګو نو ماتا تقریبا یو 6-7 منتھس ما ایچ ایم سی کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د دې ٹریننګ مو کو خو زر راته ریلای شو چې دا زما اپټیټیوډ نه دی. بیا چې کوم یو دی ان دی مین وایل زما واده مو شو بیا چې کوم یو دی زما یو زمنه مو شو ماشاءالله زر سر. نو هغه په دوران کې ماتا پتہ ولګیدو چې دا ډیر زیات hectic job de da gyne ops wala che kam yo de da sama khale aptitude me zamana de
da gyne ops doctor saib ke da de ta so wazahat ke gyne ops tawil
da ji zacha bachcha che kam yo de da delivery sticky ki da khazo ke da tol شزنا لکه چې دا ډیلیوري سکیږي دا خزو زچا بچا مونږ ورته وایو کنه چې یې امراض اونکه امراض کې لري. نو هغه کې چې کم یو دی ما بیا غوې کې سپیشلایزیشن وکړو خو بس بیا مې زر پرې خو ځکه چې ما ته 6-7 منتھس کې اندازه وشو چې دا زما اپټیټیوډ نه دی. بیا ما ته ان د مین وایل یونټ سی آر کې ما ته جاب پلاو شو او هغه ټایمینګ زم خوې او بیا هلته چې زما پروجیکټس کې وشو نو هلته مې اغوان مهاجرین لپاره کار کولو 2001 کې سکو بس بیا غی نه پس چې کوم یو دی بیا آی نیور لوک بیک زکه چې بیا بس ما ته یو نه بل یو ختمه دو نه بل پروجیکټ کې به ما ته جاب ملاوي دو. نو مطلب دا دی چې پہلا یونټ سی آر کې مې کو بیا غی نه فورن پس راته پروینشل لیول د یونیسف کې پوسټ ملاو شو. بیا غی نه پس چې کوم یو دی ما ته سیف د چلډرن کې ملاو شو. دا هم ډیر زیات هکټیک جاب ولا ک سحر 8 بجې زتلم او ما هم 6 بجې به زکور تر راتلم.
جی دا کته پوسټ ما کول غوښته چې دی کې فرق سو لکه دا هم کافی د زمواره او د دې د وخت خپل جابز دي. نو بیا تاسو څو خپل ور سره
نو پہلے تھی کم یو زما جاب ہے ایچ ایم سی کے نو آغا گائنی والا چھے کم یو ماوی لے چھے دخزو والا ڈیلیوریز والا کنا نو آغا چھے کم یو میں آغی کے بعد آزما درے درے روزہ پر ڈیوٹے لگے دے آزما آلتا ہسپتال کیوں بیا چھے کم یو دے دا چھے کم یو پروجیکٹس کیوں نو بیا دا لک دون خو چش پہ بزما کور کے نو لکا ماشومان لپارا و فیملی لپارا چھے کم یو دے بیا تاسو تا ٹائم ملو شی بس بیا دا سے دا اللہ دی طرف دا سے ہوشو چھے بیا میں بریک واغستن دا دو درے کالو کور کے زکین استم زما لور شوی ہو بس ماوی چھے لک ریلیکس پر میں ماں لک دم بوالم نو بیا چھے دے جی نو بس بیا دا سے ہوچے دو درے کال خوزا کور کے پاتے ہم خو بیا بام اگئی ٹائم کی ہم زکین اصل ماں تگرانو نو زمونگا کور سر یو جخ جنا میڈیکل کالج نو حل تمه دغی ته وای چې زب پارت ټایم تاسو ته راځم او کله بز کلاسز علی ای وای چې بونګه ته خوته پروفیسورانو بالکل غشته فیس تاسو راشي نو تقریبا 3-4 کال می اغی سره کار وکړو. بیا چې د دغې نه پس بیا ما ته بل کالج کې د کازما فیلډ بیا یو ځل بیا چینج شو
ټیچینګ سایت ته لاړم استادې طرف ته لاړم
جی زه ټیچینګ طرف ته لاړم بیا چې کوم یو دی اسوسییټ پروفیسر شوم مطلب اوس پورې زه اسوسییټ پروفیسر په تور کار کوم لګی خو زما پیشن و د ما پبلک هیلت والا کارونو کې او خاص طور په پبلک هیلت اسپیکټ پریونشن باندې او خلکو ته آگاهي پروګرامز او داش څنګه نه او پروجیکټس او د ریسرچ طرف تھا زما ذہن کے ڈیر سے آئیڈیاز ہوں
جی.
تو تقریباً 2008 کے دا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہوں میں ایز اے ینگ لیڈر فار دا یو ایس پروگرام کا نا
تو
تقریباً یو ایس کے نو چاہے التا ہوں ماں آ گئی التا ہوں او التا او کتل التا پبلک هیلث اسوسییشن یو ایس ای والا ما وی چې خاډه خو هر یو کنټری کې پبلک هیلث اسوسییشن نو زو په دلتا داسې کوم چې خپل د خیبر پختونخوا کې هم دا شروع کوم نو هغه شی زما ذهن کې اوس بیا 2012 نه دې سټرګل ما شروع کوم نو اوس 2017-18 کې دا مونږ رجسٹر کو اوس هغه مزه چلوم لګی ما ز پرزیدنت
ماشاءالله نو لکه په خیبر پختونخوا کې پبلک هیلث اسوسییشن چې دی هغه تاسو په هلو زلو شروع شوی
جی بالکل
ډیر ښه ډیر ښه اوریدونکو تاسو سروې خبرونه کې د ډاکټر سایما عابد خبرې اوره په دې پروګرام کې لا هم زمونږ لري پښتنې پاتې دي ډاکټر سایما به خپل جواب راکړي خو دا خبرونه لا ختمه نه ده لږه لنډه دمه په واخلو وروسته ول ډاکټر سایما عابد سره دا وی د کار او ژوند په اړه نور تپوسونه کوو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړنو په اړه غږیږو دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او خرختنې پورې نوم لري زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروي کې برخه اخستی شي سروي خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر په سلونی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې اوریدئ شي اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملي عامر ساده یو ځل بیا هرکلی کوم مونږ سره له پیښوره ډاکټر سایما عابد میلمنه ده چې د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث اسوسییشن مشره ده نو ډاکټر سایما تاسو مونږ ته په شروع کې ویلي چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو کې کار وکړو یا تاسو لاړې امریکې ته هلته تجربه حاصل کړو بیا یې نه پس تاسو په خیبر پښتونخوا کې خپل د عامې روغتیا چې کوم اسوسییشن دی لپاره هلې ځلې شروع کړې اوم د هغه اسوسییشن تپوس په تاسو نو کوم چې تاسو سه هلې ځلې دي زمواریم په غاړه سدي او څه کوي تاسو په دې اسوسییشن کې
زه چې کرنټلی دا غي پرزیدنت یم او د لپاره لکه کار کو پریونټیو اسپیکټس پورې کار کوم لایک پریونټیو اسپیکټس مطلب دا دی چې یو خو هغه ډاکټري چې ډاکټران علاج کوي او یو خو عام ډاکټري کنه چې کوم یو د مریضانو علاج کوي او بل ډاکټري دا سي چې هغه پبلک هیلث ډاکټران یې سپیشلیست دی هغه پبلک هیلث والا چې کوم یو اسپیکټ دی هغه پریونشن باندې زور کوي لایک پریونټیو اسپیکټس پورې زور کوي لایک چې څنګه کووډ کې تاسو وګورئ چې دا غي علاج خو سنشت کنه پریونشن د دې دا چې ماسک چې لاس وینځي سوشل ډیسټانسینګ کوي نو زمونږ دا ډاکټرانو یو پورا یو ډیر غټ زمونږ ګروپ ته د پبلک هیلث والا چې کوم یو موږ دې اسپیکټ پورې کار کوم او دې له پالیسیز او دې له پارا چې کوم یو دې پریکاوشنز او دا ټول شیزونه چې کوم یو دې غي سره موږ دا شیر کوو خلکو سره نو دې اسپیکټ باندې بیا ریسرچ هم کوو دې نه علاوه چې کوم یو دې موږ یو ټیلی میډیسن سرویس دلته شروع کړی دی د خیبر پختونخوا پاکه دین علاوه موږ خلکو ته ټریننګ ورکو یونیسف سره پتاون کې ایچ سی سی سره هیلث کیر کمیشن پتاون سره موږ دا کو او دا کډی ریسپیکټس دی چې موږ د پبلک هیلث اسوسییشن چالو کړی
نو ډاکټر صاحب تاسو خو یې چې لکه تاسو د بیماریانو د بچاو یا احتیاطي تدابیرو د په اړه دا غه پروګرامونه پر مخ وړئ کنه د کې تاسو چې کوم کارونه کوي تاسو د یونیسف په مرسته کوي نو دا آی د پی پی کی پبلک هیلث اسوسییشن چې کوم تاسو یې صدرایې دا د حکومت لاندې راځي کنه د دې سه حساب کتاب دی
نه جی پبلک هیلث اسوسییشن چې د ګورنمنت سره رجسٹرډ دی خو اټ از ناٹ ا ګورنمنت انټیټی دا بالکل پرایویټ انټیټی دا او دا موږ د دې تدانه شو ویل چې دا ټیپیکل ان جی او دا خدا اسوسییشن چې څنګه یې کړه خپل یو چې کوم یو خپل سورته وی کیریئر والا چې کوم یو اسوسییشن یو خاص گروپ سی
اتلافی جی جی بالکل لکر مختلف ڈاکٹران راغون شی او دی قسم ڈل جوڑا کی صحیح نو ڈاکٹر صاحب لکر حکومت بیا ستاسو سر سنگا دا دی اسوسییشن سر ستاسو تجویزونو تا سر ستاسو چکم کارو ندی پایی کس سر پرستی کئی لکر کومک کئی ستاسو اوری بیا ستاسو پایی کس کردار دی
دا چې مونږه چې کوم یو زمونږ د اسوسییشن چې کوم یو باډیز دی هغه مونږه ډیسکشنز کوو هغه کې چې کوم یو دی هغه لیډینګ دلته چې کوم یو اډمنستریشن هیلث اډمنستریشن والا خلک دي ار ټول پکې دي نو هغه چې کوم یو مونږه ډیسیژنز کوو نو هغه چې کوم یو دی خامخا حکومت تر رسیدي او حکومت چې کوم یو دی زمونږه سپورټ کوي زمونږه چې کوم یو پریس کانفرنسز چې کوم یو هیلث سره مونږه ریلیټډ کوو هغه کې هم ګورنمنت مونږه سره دی نه علاوه چې مونږه سره کوو نو هغه کې چې مونږه ګورنمنت گورنمنٹ انوالومنٹ غواړو نو خامخا غي سپورټ کوي موږ هلت منسٹری کا انفارمیشن منسٹری کا دلته دا پارلیمنٹیرین سی کا دلته زمونږ سیکریټری هلتي سو ټول چې کم یو دي زمونږ ډیر سپورټ کوي
صحیح ډیر ښه او ډاکټر صاحب تاسو چې مخ کې خبر او کړ چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو او سازمانونو کې کار کړی دی ڈبلیو ایچ او دی سیف دی چلډرن دی یو این ایچ سی آر دی دا شانت نور تاسو تجربه لري دا ادارو کې چې تاسو کار وکړو تاسو تجربه حاصل کړه څه دا څه فرق تاسو وینئ او څه تجربه تاسو ایکسپیرینس حاصل کړه دای په بنیاد تاسو غنئ چې هغه څه تاسو استعمالوي او داینه ګټه پورته کوي چې کوم په یو نړیوال انوایرنمنت کې تاسو کار وکړي ماحول کې او بیا تاسو راشه خپل ځای خلکو سره نو څه دا څه غټه تجربه تاسو حاصل کړه اوس تاسو ګټه پورته کوي امریکای تم تاسو لاړې اوس تاسو په خبر کې او په خیبر پښتونخوا کې په لوکل سطح باندې کار کوي نو څه داسې غټ از دکړه تاسو حاصل کړی چې تاسو ستای نه ګټه حاصل کوي کوه ټیچینګ سایت ته کوه پبلک هیلث سایت ته چې څه هم وي
ما خو جی تاسو ما دا تجربه بلکې دا مې لرنینګ چې وذ دی پیسج اف ٹائم کنا چې دا هر یو پرابلم چې کوم یو دی سولوشن شته او موږ چې کوم یو دی یو سټک شو چرتا خپل اورګنایزیشنز کې چې چرتا نو دا غي هم سولوشن هر یو شیز سولوشن شته پس تاسو دا دي چې زموږه ویژن پکار دی چې زموږه ویژن هی او موږ ته دا غي سولوشنز پته هی نو موږ دا هر پرابلمز نو لکه سولوشن وباسلی شو او دا چې کوم تجربه سره راځي دا شیز لکه تاسو چې سونه زیات ایکسپیرینس شه هغه ته بتاسو ته دا هر یو شه ایزی سولوشن ملاوی دل شروع شي او زما خو دا تجربه دا او بل تجربه دا چې سونه تاسو لکه دا اورګنایزیشنز کې کار کړی دی دا ټیچینګ کې چې کام کار کړی دی نو هغه کې تاسو څه کم یو زموږه دا کمینګ جنریشن چې کم یو دی کې تم پکار دی چې موږ د لاله کونته انټرنشپ اپورتونټیز ورک چې دای راشي او دای هم لرنینګ وکي ځکه چې زموږ چې هر چا ته پکار دی چې کم یو دا پبلک لګ دی چې مطلب دې طرف ته راشي نړیوالو کې چرتکارو کې یو خبره بل خبره ده چې ټیچینګ چې کم یو دی زما ایکسپیرینس بیسټ ایکسپیرینس دی زما دا خیال دی چې کتا سو غاینی او کې کتا سو سوړ انٹرنیشنل اورگنائزیشنز کے کاروں کے کتا سو ٹیچنگ نو درے واڑو کے ماتا ٹولے نہ پر ٹاپ چے کمی دے ٹیچنگ آ کارا شو
دائی وجہ سدا دائی وجہ سدا
اگر یہ وجہ دا دے چے یو منٹل سیٹسفیکشن ہی یو سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن ہی ایموشنل سیٹسفیکشن ہی تا سو سٹوڈنٹس چے کمی اس تا سو ریسپیکٹ کئی بیا چے کمی مینا گئی ورک ہی چے مونگا کمی مینا والا ورک ہو یو انوائرمنٹ پوزیٹیو انوائرمنٹ ہی اور ہیلدی انوائرمنٹ ہی زویم چے دا غی مقابلہ اس نشتا کتا سو کرو
شروع پورے کار کبھی سدا سے چیلنجونو تاسو ذکر کول غواړی چې تاسو ورسره مخامخ شوی بیا تاسو مقابله څنګه وکړه
چیلنجز خو جی ډیر زیات چیلنجز دو زمین پر پختور پا کے بینگ ا فیمیل اٹ سیلف از ا چیلنج زکه چې دلتا مې ډومینیټنګ سټیټی دی نو دا یو چیلنجینګ انوایرنمنٹ دی تو دو ماتا کو ډیر آسانیاں نے اللہ تعالی ہر یو شے کرا تا آسانی پیدا کړي وا الحمدللہ او چې کوم یو دخل کو نه ګور او بیا لګړي چې په خپلم پرابلمز راغلی اچھا بی کا فیمل چې تاسو واده وشي نو بیا چې کوم دی یو ماشمن ماشمنو والا غپی دې چې ماشمن دکیږي بیا د خیال ساتل بیا کور کې خپل چیلنجز تاسو خبره وکړو کنه نو چیلنجز چې کوم یو دی بینګ ا فیمیل چې کوم یو دی خیبر پختونخوا کې واقعي چیلنجز دي او زموږ چې بینګ ا فیمیل پورا دنیا کے ہر ځای کې خزو ته چیلنجز یې چاغا کور نه بهر راوځي کنه تشدل ته نه دی مطلب شروع کې خو مالا داسې ګران و چې هغه ټایم کې خو دا ماشومان پیدا کېدل او بیا چې کوم یو دی دا غي خیال ساتل ورکه زموږه چې کوم یو دی کسب گزرګي نو هغه خیال ساتل بیا چې دې څنګه کچن به مینج کیږي کور به څنګه مینج کیږي د خلک به څنګه مینج کیږي بیا ټایم مینجمنت ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن دا ٹول فیمل سر کې مسئله خو زه د الله پاک دې شکر کوم چې الله پاک دې هر یو شي کې ډیر اسانیانه کړو او جنت کو ګورو د خلکو خاص او نور چې نه خپته کوو موږ ته پته لګی چې دون آسان نه دی هغه منیجمنت د کور منیجمنت او ټایم منیجمنت ته کوم د ورکینګ لیډیز لپاره یو ډیر چیلنج دی.
صحیح صحیح. او تاسو کور والو بیا تاسو دې کې مکمل سپورټ کو لکه تاسو خو چې تاسو واړه بچي او تاسو ته ډېر ګران او چې هر څه مینج کې او ډېر وخت خسته تاسو کار او بیا خپل د کور زی موارې هم وي نو بیا تاسو د کور والو مرسته تاسو سره و پدې هر څه کې
دا چې کور سپورټ نه بغیر خو به خېل کیږي ځکه چې کور نه سپورټ نه کنه نو بیا خزا خو ډېر کمزور شه دی نو بیا نشي کولی خو زه خو ام ثانکفل ټو مای هسبند فرست and then to my family alhamdulillah ke agai mata full support ko zamunga che kam yo ma sara che kam yo ko supporting staff the agai dir zat khade mashallah o da tolo da wagani ni shukr alhamdulillah che kar kha chali alhamdulillah.
نو ډاکټر سایما لکه هغه خزی جینا کې چې تاسو اوري او ته به تاسو سم مشوره ورکول غواړئ کو دې شو به تراتل غواړي څه داسې پوینټ څه داسې نقطې به تاسو ورته د مشورې په تور باندې ورکوي چې کدی دا شو بخ پلوي نو څه باید په پام کې ونیسي
چې کوم یو دا فیمل چې راتلل غواړي کنه هغې لپاره زما دا خبره ده چې فیمل کې هم چې کوم یو ډاکټرانی د هغې پیشن کې هم فرق کی چې یو نه بل ته خبره اوري نو هغه په جوش کې شي هغه وایي چې زه به مونږ هم داسې کوو کنه په دا ډاکټر صاحب به فالو کوو یو پلان کې به فالو کوو خو دا پیشن پیشن کې هم فرق کی لکه زما خو ډېر زیات پیشن و کنه دل خو دا سه ډېر فیمل چې هغه به دونه پیشن نه وي لکه هغه به دا جسٹ فار دا سیک آف جاب کوي یا جسٹ فار دا سیک آف سم انٹرٹینمنٹ به کوي تو یا ډېر به داسې چې دا وایي پیشن په ډېر زیات دی نو هر یو فیمل کې خپل جاب لا خپل کیریئر لا پیشن کې ډېر زیات فرق کوي پرایورټیزم بدلی خو زما یو مشوره ټولو فیمل ته دا دی چې تاسو کیریئر خو ټیک دی بالکل زویم چې فیمل لا پکار دی چې هغه تعلیم وکړي زما دا مشوره هم دا چې خامخا ښه تعلیم وکړي ځکه چې ښه تعلیم سره ماشومانو باندې ډېر زیات فرق راځي او فیمل ته هم یو کانفیډنس ملاویږي چې هغه خپل خپل ارننګ په خپل کولی شي خپل ګټه په خپل کولی شي لکه شي از نوټ ډیپینډنٹ آن اینی بډی خو د دې ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې هر یو فیمل ته پکار دی چې هغه دا خپل ذهن کې اوساتي چې ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی دا غي کور دی کور کې بچی دی بچی خاوند دا چې کوم دی دا ټولو نه امپورټنټ شی دی دنیا کې دا یو یونټ دی دا یو حق دی چې هغه باندې فل کنسنټریشن پکار دی بیا دې نه چې کوم یو ټایم تاسو نه پاتې شي هغه تاسو خپل جاب لپاره یوز کولای شئ ٹھیک شو کنه او بیا دې کې زموږ فیمل ته زیات مشوره دا چې تاسو دې طرف ته راځي دا اکیډمیک طرف ته راځي ټیچینګ طرف ته راځي میډیکل کالج کې چې څنګه سبق هم هغه طرف ته راځي ځکه چې هغه کې به تاسو ډیر مناسب ټایم بلګي ډیر زیات ټایم باندې لګي ځکه چې تاسو این جی اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشنز کې کار کوي نو هغه کې به تاسو 5 o'clock پورې تاسو ټایمینګ سي یا بیا چې کوم یو تاسو ګاینی کې اپس کې یا داسې فیلډ کې کوي نو تاسو درې درې ورځې ډیوټي نو هغه کې بیا ماشومان متاثر کیږي هغه کې کور والا متاثر کیږي نو داسې د ټیچینګ طرف ته راځي هغه ټولو نه خالي فیمل لپاره اټلیست.
صحیح. او بیا ډاکټر صاحب د پبلک هیلث یا د ولسی روغتیا په برخه کې چې تاسو کومه تجربه د دای په اساس په تاسو ټولو اوریدونکو ته څه مشوره ورکول غواړي د هر قسمه بیمار ری چی کنه لکه مختلف تاسو دا غی په مخنیوي باندې یا پریوینشن یا بچاو باندې تاکید کوي نو د تاکید په برخه کې بس تاسو سره مشوره وی ټول اوریدونکو لپاره
جی زبونګه دا پبلک هیلث لوبه لوباب دا د چي یو ماشوم چې پیدا شي کنه پیدایش نه مخکې لکه مور ته پکار دی چې دا مور ایجوکیشن ټولو نه امپورټنت دی دا غي اویرنس امپورټنت دی او چې مور پریگننت شي دا غي تلټی ته ټیټی دو انجکشن امپورټنت دی دا غي خوراک ډیر امپورټنت دی چې مور پریگننسی په دوران صحیح خوراک وکړي بیلنس ډایټ وکړي ٹھیک شو کنه بیا په پیدایش چې کوم یو دی هغه د مخ کې خپل رجسٹریشن وکړي پراپر طریقې سره ډیلیوري لپاره تیاری وکړي ٹھیک شو او بیا هغه ته دونه پته چې کوم ځای کې ډیلیوري کیږي بیا هغه د پس چې کوم دی ماشوم ته بریسټ فیډینګ کول خپل پیور کول ډیر ضروری دی شپږ میاشتې پورې هغه په دوران هغه په دوران ماشومانو ته خپل د حفاظتي ټیکا جات لګول ډیر زیات ضروری دی. بیا چې ماشوم شپږ میاشتې نه اوړي نو هغوی ته ویلینګ لکه د هغې پراپر خوراک والا ورکول، پراپر فوډ والا ورکول، بیلنس ډایټ ورته ورکول، پراپر خوراک والا ورکول ډیر ضروری دی. او بیا چې دی لږ ماشوم لوی شي نو هغه انجری نه بچاو چې لکه هغې ته گزار نہ شی چرتا سبل چوٹ موٹ نہ لگی رکشو دا ضروری دی. بیا غیر پس چدی دا غیر سائیکلوجیکل ایموشنل اور سائیکلوجیکل بیلنس انوائرمنٹ چی کمیو دے غیر تا پروویژن دیر
ضروری دی.
پبلک ہیلتھ چی کمیو دے بیسیکلی جی نفسیات اور دے کے دادے چی کلینلینس پٹاو لکا صفائی چی کبھی ہوئی کنا زمونگا چی مذہب کے دے چی صفائی نصف ایمان دے دا اسے نہ دے. باقی زمونږ چې کوم یو 80% ټو 90% ډیزیز پریوینشن چې کوم دی هغه کلینل سره تړلې شوی. کتا سو کووډ والے، کتا سو پولیو والے، کتا سو میزلز والے چې کوم یو علاقو کې صفائی دی، چې کوم یو کورونا صفا دی، ماشومان صفا دی، لاسونه صفا دی، خوراک او بو صفا دی، هغه بیماری نه لګي. چې کوم یو دی کې لاسونه ښایي
بالکل بالکل. اور سنگا چی ڈاکٹر صاحبہ تاسو خونن سبا خبر موکرا دا کووڈ 19 جہانی دا کورونا وائرس جہانی وبا دا کووڈ 19 ناروغی دا نو پدی برخه کې وستا سس احتیاطی تدابیر اوریدون کو تا ورکول غواړي ځکه چې همیشه زمونږ چې کم طبي ماهران دي حکومتي چارواکي دي دوی شکایت کوي چې خلک دی اغه شانتي حکومت تی لارخونی پای باندې عمل نه کوي، سو پیز نه فالو کوي، نو سبا ورتا ویل غواړي.
دا جی ډیر د بدقسمتی خبره ده چې زمونږ خلک چې کوم دی هغه کې سیویک سنس نه دی، او هغه چې کوم دی دا کووډ 19 هم دا سیالي چې څنګه عام زکام نو دی کې او عام زکام کې ډیر فرق دی چې چا تیر کړی دی چې د کوم فرق یو یو سو خلک چې هغه ته سیمپټمز نه وي، یو سو خلک چې هغه کې سیمپټمز وي، او سم ټیک ټاک سیمپټمز وي نو دا چې کوم یو دی ډیر تکلیف دی بیماری دا. اسپیشلی دا چې کوم یو دی 60 سالونو چې کوم یو اوریدلی خلک دی خو بیخي هغه لپاره خنه دي، ځکه چې څونه اوس ډیټس کیږي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ځکه کیږي چې هغه ایس او پیز نه خیال ساتل نو ایس او پیز اوس څه دی هغه چې لاسونه په وینځي ډیسټنس په مینټین کوي یو بل فاصله سره دل دغړه کې دل لاس ملاوي دل یو د مړي ژوند دل تل نام ټیک نه دی لګ فاصله ساتي یو دوه بیا اس کې مستره کې دین علاوه ماسک چول ډیر ضروري دی، دین علاوه د لکه د کور صفائی ډیر زیات ضروري دی، دا ضرور شی زونه چې کوم دی دا کول دی.
جی جی صحیح ڈاکٹر سائما عابد ډیر ډیر مننه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
ډیر مهربان
تھینک یو جی تاسو ته ډیره کامیابی واړو کور موادان
ډیر مهربان
اور ایدن کو دا ونن پرونه کې ډاکٹر سائما عابد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نن نه پرونه بس تاسو خو ښه شوي وي پر اتم پښتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتو ته خدای پامان
سری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی روختیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ